د ماسختن نه بجې شوې احمد چې بریم دا سجړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاحب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاحب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاحب تور زیاته کړی د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د ده په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان درې فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطحې کښېناسته. ساینسپوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند د ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډز وکړ. چارواکو د ټپ شوی ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرم اوس د رټو په منځنۍ څخه ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موږ سره کومک وکړو جوړ یې کوي د مارکیټ په کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د هغو لسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګره دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور چې د نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپله ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللی دی، هواغه غندلی دی. د په ورته برخ کې له طالبانو غوښتي دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات او امید زهیر مل په راپور کې.
د الاحب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاحب تور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونی چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولي دي. هغه په خپله ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی او د طالبانو دا پریکړه تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصولو گزار بللی دی.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاحب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوال ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بې له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان جنو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس وایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ورنکړه چې محرم درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې رانکړه.
د طالبان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د بشری حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي ساده اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي ساده ورور عطا الله بي ساده د 15 میاشتو رئیس ورور په زندان کې او بي برخلي کړي. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ مشر متی الله وی صادق خلاصون وختنه کړی ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرټا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک کې راغلي متی الله وی صادق د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سولې استوګي په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله وی صادق مارچ په 28مه د کابل ښار په 15مه ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د وی صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عام افکار یې مخشوشول، هغه څه چې کورنۍ تل رد کړي او ویلي وی صادق 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي د متی الله ویسا لنیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خو لا هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله ویسا د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
څخم هله کومه چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کی او دغه متی الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې ز خپل تشويش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس له هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روشانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی، تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویزا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
زغوارم چې متی الله ویسا د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی یو لاویسا خلی تطلی پارا کمپین لس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورت کی او متیو لاویسا دا زندان سی باید طالبان الی دا سینه دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنه او دا نا اسلامی دی نا دنیا دا جوند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکې د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنال اکتیویست فقط
میسه واسه دستا کتا برخ فعال و حتی کولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اغا باید خلاص شی ملگونی ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبری از تور چوی سانه در روحی و روانی او نه هم در جسمی در خلف دای من خوارو طالبان جر تر جره بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې دی چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا 11 تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوې وې طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوي او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا ویسا د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغل بنټ دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وای دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات او امید زهیر مل په راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما راپور وروسته ریچارډ بنټ وای د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی، د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو په ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 800 زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یې هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد یې په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه دا هم لیکلی و چې د دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغانه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بې وزلی، په کورنستی، روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګوري ناروغ شوي، خپل مې مور ناروغ شوي، بيخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه یې خوندي کړی دي.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانه، خالات، ټول شي سی وي.
لې یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو لغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دای وای چې له جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای ووبجل شو. زمان الدین ازادي راته ویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او ورسته ساور کړه.
هغه کسان چې هلته وو ویل هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او 14 دی. دا حلق حمل تخرڅون کې سره ناستو.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غوړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شواب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له وخت رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو کمې دوهسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډیر شوې ده چې ډیری مشمان دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سی 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه، اوس عمره کسان نه دي، 3000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څومره رسیدو بس کار کاوه، چرته سر نه رسیدو ته بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه سوای زیاتری ماشومان دي انجنوکي اولکان څه دي مکتبو ته زی یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوی مهماتو خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله یو زرو دونوي کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 60% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیاته شوي. افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1999 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 5000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ پینټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرړونو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسرولنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تک په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشري حقوقو لپاره قمر نیازی څخه کړی.
په تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلن دوره چې مو زیار و زحمت ویسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هره برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده.
اغلی نیازی، افغانانو ولی دغه تیر شل کلن لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي، ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې مونږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کې هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کې هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هرې طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځان یې ویستل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وژل کیږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کیږي، داسې پیښې ډېرې کیږي. او ورته دغه سي چې هغه بندیان کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجو تلر وشت دقیقه دی په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خوس غزنی ته مخه کو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرن ریاست څخه دوی ته د میوه د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کوردنن او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولار دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سش کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر څه دي. پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 14 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یو غوښتنه هم لري.
د موږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که د موږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که د موږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. د مارکیټ په هغه کې د موږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې د موږ نه
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راویې بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دی، خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډېری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاټ کام تاسو لا پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتله کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.